بشنیم که چی ها دارن در برنامه. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلاري پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یو هوایی پیشه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونې مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلاره او ایجنډا نه دي صلاح شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او د غرض د مرکه چی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناتو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپای ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دي چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه باندې کې د نړۍ په کچه د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیری پرون مازیګر هغه مهال ووژل شول چې دغه ولایت په هورول معظم سیمه کې غزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په فرانسې کې د قصابې په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای شودلې د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خبرېدا بللې ده. دا پیشه درې ونې وروسته لدی وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې شار کې پیل شوه. د 2015 په پیشه کې ولستنه وشل شوی وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهره لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منس کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثره په لاسونو کې د ګلانو ګډې لیشتولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهره ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربېره ځینې خبريالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په 28مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکرين ولسمشر پرون د هغې الوتکه د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر تر اوسه شپږ وشتنو ته رسیدلی دی. د الوتکه چې د اوکرين د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو ورمه ورځ وغورځېده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. د الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د ریال وټکي د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقه ته پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د فاري اصول په جوړول کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک مت دي یا خدای نه کې شاته ته ګو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکز پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف یو ژنې ډیر شوی او په روزګان کې لا هم نه ختی روان دي. د طالبانو د حمله لړې دوه وروسته د کندوز سیدونکو ویل نام نه یو پتنګ شوی دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیوال ورځ ده. نورستان د ډیرو سیلانیانو لپاره په زړه پوري ځایونه لري.
ډیر زره پرشاف خلک راغلي روزګان تقریبا 10000 زیات راغلي.
ډیری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت د لپاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی خوای د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښده او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلار جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي بیا ویلې د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوی خو یوازې دوی مسالې پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین را دي کوي.
دوه اونۍ وشوي چې قطر کې د جګړې ښکېل ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوې خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپور نه چې د اختلافونو په اړه خبره شوې له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د کاري اصول په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک مت دي یا خدای نه کې شاته ته ګو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبري دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه دا چې کوم څه تر اوسه پورې نسته سي هغه اختلاف په نظر دومره زیات نه سي خدای نه کې د مذاکراتو لپاره خنډ واقعي سي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړی مولا خیر الله خیرخوا ویلی د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوه خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقه ته رجوع کول او بل ایداده چې د اوسنۍ خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوی جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه به د اسلامي قوانینو د باندې نیوي د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفی مذهب رائج دی الته پراغه پیسلې کول کیږي نو طبعا موږ چې هغه مسر ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غوډه خبر راپور تکړه وای چې زمونږ خو زموږ ذکرم باید وسی
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته میداوي چې پر اوربان دیالکتر لګه اور کم به سلا وشي خو برعکس د جګړې لیکي هماغه سي تودي دي خاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګوندي خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یو سیاسي هوکړې ته رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي نو موري د امریکا د پی بی اس نیوز خبريال ته په جواب کې ویلي
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایئ چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوي موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کمواله عملی کول زی او په پام کې به ولري البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی
په دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي رادیو ته ول چې په خبرو کې ځند یو طبيعي خبره ده نو موږ په ازادي رادیو سره په مرکه کې ول دوه خوابي موافقه ته نږدې شوي خو په ځینو لنجمنو مسالو بحث پاتې ده ل شریفی زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلارې په جوړیدو کې د ځند الهتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي
کله چې دوه چمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي خو دې کې حتماً داسې مسائل ستاسو چې یو لورې به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لورې به ورته دلچسپي لري خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل دی چې وایي غر څنګه لوړ وي پسرلار لري یعنی لار ورته ستخل ورته ختلې سي
تاسو د لاستوریا سره څنګه یاست تر اوسه پورې دومره ډېر ورځ تیرې سوې د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو
کله سي د ملي پروسې لپاره دلته راغلی او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل دولت په خاطر باندې سټوري هغه ستوري چې دلته دی د دې لپاره نه دي ستیا احساس لرو ځکه چې هغه هیله مو د افغانستان د ولسونو راوړې دي موږ خو هیله درلوده سي دغه کړنلاره ادا خپل باید په یو ورځ کې پای ته ورسي خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي اساس یې جوړوي نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي جګړه ډېره وغدا و د دې کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ور باندې اختلاف سته
د دواړو لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ور باندې ترڅو د دواړو لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرمه د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
او تر کومه وخت پورې تم کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې یو بل سره توافق وکړي
مکتول امید لرو د کاري وسلو پرګرام به په دې لاندې وخت کې پای ته ورسیږي
سلامل کیږي چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي
دا به هغه څه وي چې باید د طالبانو د پلاوی نه پوښتنه وسی سي دوی ولې نه سي کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځله نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا کاري وسلو باندې ناشته ولري خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې په یوې ورځ په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی سره ناسته وکړه
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی و
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
آزادۍ رادیو
مخکمو د جنگ او تاریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واوریدل. ل دې هڅو سره سره تاریخواله زیات شوی دی. د اورزګان ولایت په ټول سوالي کې ل تیرو څو ورځې راهیسې سخت جګړه روانه دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي. خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشټو سیمو ته کومکې ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترنکوټه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د چا افغان ځواکونو پر مخته کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشکي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوسټیږي چې هغه ته موږ کومال نشو کولای، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وای هلته د جګړې پر مهال 13 ورځې 15 افغان سرتیري ټپیانسوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړه وشته ده. خو وای د وسلوالو طالبانو د مرګ جوړې پاړه کره معلومات نه لري. نموړی وای هلته رسیدلې افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کوم مرسته نه ده کړې. بل خو بیا چارواکو تایید کړی چې د دهراوت ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګی بادی ازادي راډیو ته ول چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلی او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تیره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولې وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوي دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د شیبه د تلیفون له لارې را سره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 61 یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راس پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکو په نشه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښو وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي شته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانۍ لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوي دي. په ورسته ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیل ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتی ارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې به له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو عام ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریه په ګڼو سیمو کې خورا سختي جګړې روانې وي، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوی وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته بيول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازميني غزمي یا د جبهې لمړی کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګي شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې دا افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهال ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایي چارواکي وایي چې داشمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې ورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره لدې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړه مخه نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لانسه له 5,000 پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کانه تقریبا 10,000 زیات راغلي.
د بامیان ولایت د ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3,000 سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل شاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو وارديږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالر پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ دا غ پیسې د هواد ملي اوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت د همویچ په افغانستان کې شاوخوا شپېته د درمل جوړولو فابریکې او د 4,000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل خاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت پاړه سوای د کابل خار دو تنو سیدونکو اسد الله او عبد الولی
نه دا ټول جالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولای او سره کم بازی ورکړي.
بالکل دې موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا درې څلور نفره چې ماته معلوم دي چې پیچکاری ورکړي دي همداسې به رپیده وي د بس پاسته نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبل په وحشي توپ تور نه کړ. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخه اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګری زکړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که ده‌ها میلیارد
آمریکایان ورستیو که اعلان کرد چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره بناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولای دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د د په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په وینا ښاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاری د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده په ټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.
اته به جاو دیرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مرکه چې پلاوی وی له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجی انوری وی موافقې ته رسیدل وخت غواړي خو دوی ګام پر ګام مخته ځي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړي محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. نبی په وروستیو کې د نړۍ په 20 ورځو او 25 ورځو سیالیو کې آل راونډر لومړی درجه آل راونډر غوره شوی دی. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو 2 پولیس ساتي وژلي دي. په فرانسه کې د قصابې په ساتول د 2 تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د ښځو د یوې مظاهرې لسکونه ګډونوالي نیولې دي او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسیدلې ده. زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه 12.9 او FM 100.15 څپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې 2 ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو مخې تر دې ستاسې ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1000 میلی لاري مراسته ولیدي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیل کې په هلمند کې زیاتې توریستي او لیدون د لیدو وړ منظرې شته خو امنیت له بده برغه چې نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار دی کې د سولې مذاکراتو ته موهلي کمی شوې دي ځکه چې طالبان اوربند نه مني. اجمل مسعودی له پکتیا کلیلی په افغانستان کې درمل ناروغانو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. تقریبا 15 سلنه درمل جعلي راوړل کیږي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي په قطر کې د سولې خبرې داسې بې خوند روانې دي کم امید ورته لرو چې کامیاب بشي. بل اوریدونکو مو بشیر حبیب زید د لوګر لازري لیکي د ژمي راتګ سره امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي. باید افغانان جدي پام ورته وکړي. دا هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بی انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه د هر څه نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وسایلو لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې به ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو نظان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره را ټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو، هغه غته چې ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خیر ته خوان نه درکی هغه که هر دند وی هغه علت دی چې بل اخره د تزړه تنګون پیدا کیږي ذهنی فشار او تر پیدا کیږي تر سټریس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند ورته خوان ورکی نه وظیفه ورته خوان ورکی او بس داسې ورته کاری چیرې دی به مفهوم ژوند او کله کله کور سره کین و یار دی ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شوی
محمد الله اریان وای هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نور مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خوان نه ورکوي په کار د چلدې حالت دراوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پات کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړې کېږي زړې نه کېږي د نه وای د په دې معنی د چې د لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او د بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په ټولنیز لحاظ هم انزوات سي د ټولنیز ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په ټولنیز کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانن د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسېګم که به خې دیغه حتی ونرسېګي دیغه نمایي ته خو به ورسېګي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکري خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف ده ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشباه سي او خوسېږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنسي هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واسطه دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی د په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دوه اړخه لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنې امنیتي وضعیت سلسله نه خده د دې ترخوا د خار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله نه کله نه خته کوي مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو اته وی سرتیری طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووشل چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده دلایل څه شي کېدای شي پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کړې رئیس صاحب خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نه امن دي سو ولسوالۍ سقوط دي او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ و چې دا اقدام او شې اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلون دایسي روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر او روزګانیان موږ دا ولسوالۍ نه لرو چې وزتات وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلون رئیس زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 3 کلو رئیس د مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاس ته راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوال ته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي نو تاسو کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته اردو چې پاتو او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده.
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یوه چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلی دي، هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیر کړی دي. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړوي هلته شواک کې نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسور کړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 15 کلونو راهیسې زموږ لاری بندې دي، څوک نه لیکلی.
بارگزای صاحب، د چهار شنبه پورز د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوي کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوي کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولې موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې هم د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریکو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساسته، هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یوه مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 15 نوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي او فاتس مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري هر سیمې ته چې ورسه دي هلته که په کور کې سړی او که نه دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یوه ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی په ډېر سختي یو کور جوړوي بیا بله ورځ دولت پوسته پس کې غورځي طالب یو نړۍ ډبې پر پټاوي هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 50% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت ویلې چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویلې چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوي کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلې شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمیري څومره کېدلی شي؟
زه کدا که وزیر صاحب داخله ما غوري یا واوري زوامه موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې باغه کې تقریبا 300-350 کسان تشکیل لرو او هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې 300 زیات پرسونل لري او هلته تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه تا پولیس یعنی نیم هم نسته. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي کچیر هم دی نه دی خبر دی اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راوازي په روزګان کې چې دا وزارت څنګه دی ځب شی وامه کله چې دا وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په کومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله دغه د لاسه د سیستم خراب دی دغه مشوره کوي دغه نظر کوي دغه سره جوړ راغلي نور د بل ورځ چې ګوري برته مرکز سره غلي چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و یوازې ادب پیدا دي چې د خپل معاملې سره شریکان دی اول ته چرازم دغه چا سره مشوره کوي دغه چا نظر اخی دغه چا سره معلومات اخی د چا د لاس چې د سیستم خراب دی او خیالي پولیس هم تمو
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه د ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته.
موږ یو لوال روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري هغه سره چې موږ شنو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پراره سوي دي یا سر سوي دي. نو هغه لوام پر نیمه نه ده پاتې یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې د نن چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ست په ټول نظامی ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغیز کړی؟
تبدیلی په کنه کوم چې ډیر منفي اندغه کړی وو یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې تلور میاشتې یا 15 میاشتې ورده تی ریږي هغه وخت کې هم ته جنگي حالت دی دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت وتر نه کینور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی ونیسی چې د دې څخه موږ شي خواته بوزي ځکه اوس موږ پیلن د شهر وزارت شدی انته لږ کنټرول شوی دی خو دا تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا 15 کال جګړه کې ته تقریبا جر لسم کومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي یعنی انته درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیری نور برته تغییریږي په وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غوړ ځمین صاحب چل تر اغلی ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې کمانډانه ترستوي هغه خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کیږي شناخت کیږي حال دا چې شو بد خو بیخي نه ورته مانی جواز د دې معرفت کیږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وزارت ډیر منفي تاثیر کوي.
ډیر زیات مننه رئیس صاحب کور مواد تشکر.
د کښالو په خار کې ژوند کښاله کشالے کشالے کشالو پا
پخار کی دا کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامار نوے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرچی دی نظری نا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول